مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. د شاهین بنریم او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ اوونیزې خپرونې او زمونږ کلتوري خپرونې به هم اورئ. پړومبی د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
سحر مو په خیر او ډمبه د مشال له خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار واکې په مکمله توګه ترلاسه کړي. په مینا کې د وجل شو پاکستانی حجیانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. د بیلاروس ولسمشر الیگزینډر لوکاشنکو د 15مې دورې لپاره د دغه هیواد ولسمشر منتخب شوی. اوس د مشال له خبرونو تفصیل. د افغان پوځ چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. د وای هغه ناولی عناصر چې د خلکو آرام ژوند یې نه آرامه کړی و وجل شوي یا تښتېدلي دي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوس مهال افغان ځواکونه په ټول ښار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز وویل چې د چاردرې او د شتیارچی ولسوالۍ او د کلزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له پیدایش او خلکو وغوښتل چې خپلو کورنو ته ستانه شي. تر دا مهال وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وجل شو پاکستانی حجیانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. د یاد وزارت په ویبپاڼه ویل شوي چې دا مهال صرف دوه پاکستانی حجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي. خو زیاتوي چې شل حجیان تر اوسه لا درک دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویلي دي چې که د کواټای د چرچ غونډې بله پیښه رامنځته شوه نو ټوله ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي.
تاسو دا دی کنه سیکیورټی ورکو دا وایي چې زه سیکیورټی نه درکوم ولې تاسو دی.
خاغلی فریډریک وویل چې په بنو کې د پولیسو د یو ډی ایس پی لخوا د دوی ټولنې ته ویل شوي چې که د خپلې کلیسا امنیت نشي ساتلی نو کلیسا به ورته وتړي. د فریډریک عظیم په خبره د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د کوهاټۍ د پیښې د قربانیانو لپاره اعلان کړل شوی 10 کروڑ روپۍ امداد دوی ته د دریو کالو تیرېدو نه باوجود نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تېره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پرېوته چې پکې د دوو برتانوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. ناټو زیاتوي چې دا هلیکاپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب معلومولو په موخه پلټنې پیل کړې دي. ناټو په دغه پیښه کې د وژل شوو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه څه نه وو ویلي خو برتانیا ویلي وو چې په دې پیښه کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومه کاروایي نه وه. د دې نه مخکې د امریکایي پوځ ویاند ویلي وو چې د ناټو په صدر دفتر کې د یوې سارنې د غټې پوکڼۍ سره د جنګېدو له امله یو هلیکاپټر د حادثې ښکار شوی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روس سفیر الیگزینډر مونتسکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همدارار د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې. خاغلی رحمان څه وخت مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې 6 سیمو کې جګړې روانې دي. په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 3.15 رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتسیانا کراتکوویچ د 15% ووټونو اخیستو سره په 2م نمبر راغلی. چارواکي وایي چې په پرونی ټاکنو کې د اچول شوو ووټونو تناسب 86% و. تیره ورځ لوکاشنکا ویلي وو کچېرې په دې ټاکنو کې د 2013 کال د ټاکنو همرا ووټونه ترلاسه نه کړل نو دا به یوه بده خبره وي. د راپورونو له مخه د ووټونو د وخت ختمېدونه وروسته په سرخار مینس کې 200 مظاهرچیانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د هغه واکمني د ډکټیټرشپ په نامه یاده کړه. لوکاشنکا د 23 کلونو نه د بیلاروس ولسمشر دی. زرګونه کسانو پرون په ترکی کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انکارا کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 95 وژل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمي حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکی په مرکزي ښار قونیا کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمې ورځې حملې په تړاو نیول شوي دي که نه. په داسې حال کې چې د دې حملې ذمواري تر اوسه هیڅ ډلې نه ده منلې، اپوزیشن حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. او وروستۍ خبر دا چې د راپورونو له مخه شامي ځواکونو د یاغیانو پر ضد په داسې حال کې مهم پرمختګونه کړي دي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په شام کې د روس لخوا د هوایي بمبارۍ د کمپاین دفاع کړې ده. راپورونه وایي چې د مشک او اپوزیشن فعالانو تېر ورځ پخلی کړی دی چې حکومتي ځواکونو په ادلیب او حماس وبو کې پرمختګونه کړي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو تار کلی او اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. افغان چارواکي دا کوي کندوز خاري له وسلوالو پاک کړی دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن.
د خیبر جنسی د سپاه قبیلی خلقوایی انتظامیت د 200 روپو جرمانه غواړي.
جرمانه چرا آقا چکل جرم موشی آقا بنده جرمانه ثابت کی مونگ دا جرم که نزم شریک گرنو نمونگ دا جرم کرده دی.
د سیمیونلین هم یو شمیر راپورنو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اوردونکو دین وړاندې چې د کندوز په حالاتو تازه معلومات درکو او تبصره ته وړاندې کو، دا غینه وړاندې ورځو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله سره ټلیفون پکړ. خدای احمد الله ستړي مشي ته يم سار دې په خیر.
خیر یو بخښ شاهین.
ډیره مننه احمد الله. سنوې خبرې دي د سراپورنه راځي چې په مینا کې چې کوم حجان صاحبان مړ شو دا غیش میرا ډیره شوی ده.
بالکل شاهین، کوم په مینا کې چې شمیره ده نو هغه خو ونه وی تر رسیدلې ده. دا د مذهبي امور وزارت چې کوم دی هغه دا شمیره را لګلې و، هغه وی چې دا محل هم 40 کسان چې کوم دی هغه لا درک دي. نور چې کوم 300 نه زیات اول کې خود لکېدل نو هغه کې زیاتره را پیدا کړل شو، او کوم چې جوبل کسان نو هغه کې زیاتره د هسپتال نه خارج کړی شو دي. خو له دوه پاکستانیان چې دی حجان هغه وسم چې دی هغه ته په هسپتال کې دي، او دا شمیره چې کوم دا ونه وی دا خود دینه. علاوه پاکستان حکومت چې کوم دی د مذهبي امور وزارت چې کوم وزیر دی سردار محمد یوسف، هغه دا خبرې کړې دي تیر ورځ چې په ابتاباد کې چې لوا کم کسان چې دي چې په مینا کې مړ شوي دي نو هغه خپل خپلوان ته به 15 لک روپۍ او زخمیان ته چې کوم دی نو هغه ته به 3 لک روپۍ چې دا ورکړې کیږي. او دغه شانتي د دې حجیانو د پاکستان ته واپسې سلسله چې دا هغه شروع ده خپه تیزی سره، او دا محل 2500 زیات پاکستانیان حجیان چې کوم دي هغه را رسولي دي، او اوس هم تقریبا یو کم نوي زره حجان چې دی هغه له حل ته دی او هغه به د مختلف پرواسونو د لارې پاکستان ته رسول شي. نو شاهین اوله چې کوم شمیره په مینا کې خوده لیکدل نو وخت په وخت لګیا دی هغه شمیره اضافه پکې کیږي د پاکستانی حجانو شمیره چې کوم ده چې په اول ورځو کې لس دولس خوده لیکدل هغه وسونه دی ته ورسېدله.
ها احمد الله د کوم خلکو چې خپل خپلوان دغل د زخمیان دي یا مرشوی دي په دغه پیخه کې اغی معلومات څنګه حاصله؟ اسلام آباد کې دیسه معلوماتي مرکز کورو کړی دی.
بالکل شاهین دلته د اسلام آباد چې کوم ایم ان ای دی د اسلام آباد نه چې کوم ایم ان ای منتخب شوی دی نو اغی په مشرۍ کې دلته دغه جوړ شوی دی او اغی نه صرف د خلک معلومات ترلاسه کولی شي بلکې مذهبي وزارت چې کوم دی اغی په خپل ویب پاڼه باندې او بار بار دا اعلانات هم کوي نمبر یې ورکړي دي چې تاسو په دې نمبر باندې رابطه کوئ تاسو معلومات ترلاسه کولی شي چې آیا تاسو خپل خپلوان چې دی هغه په کوم ځای کې یو دی نه علاوه پاکستانی مطبوعات هم دی حوالے سبدا کردار ادا کی چاغی ہم خپل نمبر جاری کړی او دا اغه نمبر په ذریعہ باندې د خلک رابطه کوي او تل بیا اغه چې خپل خپلوانی نو اغه د لټولو کوشش کوي خو څنګه ما مخکې ویل چې دا پیره کسانو شمیره چې دا صرف دوی دوشل خود لیکيږي چې دا به درک دی ول نور چې کوم د 300 نه زیات خود لیکدل نو اغه کې دا باقی کسان چې کوم دي دا را پیدا کړی شوی دی.
ډیر مننه کوم محمد الله خورز دل غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اردن کو سراجو کندوز تا افغان پوز چارواکی پر کندوز خار د دولتی واکمنه د بشپړ کنټرول خبر ورکي د وسلوالو ځواکونو مرستال لوی درستیز همدار د کندوز خار له بیزای شو سدونکو غوختلی چې خپل کورونو تستانه شي. د افغان پوز د چارواکی په کندوز خار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالیدو خبر هم ورکړی دی. تفصیلی د احمد تکل پراپور کې
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوو اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده الی تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز، کوچی گرد، پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین قسم شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خاناباد، گرتیپه، باغ شرکت، ایسه ها مکمل با شدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خانآباد، خانآباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوز د جګپوړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکړی دی. افغان چارواکي هم همدارس په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالیدو خبر ورکوي او له بې ځایه شو کورونو غواړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي او که نه؟ آیا افغان ځواک پوځیان به وکولی شي د ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال صافي سره مرکه کړې ده.
زه په دې اړه باندې د لوی درستی زمستیال خبره تاییدوم. خار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیه شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ خار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر 14 ورځنۍ یا 14 ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تیرو 14 ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دومخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کډې د مختلفو منطقو نه د ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بېرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت، امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او بیان وکړي، په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې عامو خلکو باندې هېڅ قسمت ځای کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چې حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا. یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تمه دی شوی، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي چې د خپل سر ملیشو د پوستې په خوا باندې نن دشي نزوان تیرې دشي نس پنګیرې تیرې دشي هر څه مجبور دلته تلاشي ورته دي چې موبایل واخلي ساتي د کی وخت کې احترامي وته وکي. یو دا هم د فاکتور د خپل سره مل شي. په ولسونو کې انتهایی ظلمونه کړی دي، د خلکو ځمکې غصب کړی دي، بچانه ولا اختصاب کړی دي، په کورونه ورته حمله کړی، مال نه ولا غصب کړی دي، زکات او شوه ته په زور اخیستې ده، حتی دا پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلې دي. متاسفانه دغه موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته ورکړی هغه نه دی ورکړی شوی.
د کندوز په چارو کې پاتې کیږي او اوریدونکو، پینټاګان وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته کوي. پینټاګان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبار له امله له زیانمنو شوو سره د نغدو مرستو خبره په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې. تفصیل نوریاس نوري په دغه راپور کې راکوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغو کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 3 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د شنبې په ورځ وویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت کولای شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبه په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو، پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بی پول ډاکترانو ټولنې هغه ادعاوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمبار په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پول ډاکترانو له ټولنې څخه د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بی پول ډاکترانو مرستندویه ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینتاګون ویان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به د دغه روغتون ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینتاګون ویان پیټر کاک وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د محرم میاشتې د امنیتي انتظاماتو لپاره د پاکستان اعلی چارواکو خصوصي مشورې پیل کړې دي. د چارواکو په وینا چې د محرم د امنیت لپاره به نه صرف د پولیس اهلکاران ولاړ وي، بلکې د فوز او اف سي د ځواکونو نه به هم خدمات ترلاسه کولی شي. په دغه اړه رابع اکرم خان نور معلومات راکوي.
د پېښور ضلع انتظامیه په وینا چې د محرم په میاشت کې سده پاسه اویا امامواړو لپاره به 2000 پولیس اهلکاران سیکیورټي له ولاړ وي. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پېښور ضلع انتظامیه ویان فیروز شاه وویل چې د محرم سیکیورټي لپاره د پېښور ضلع انتظامیه د پولیسو محکمې د اهل سنت والجماعت او اهل تشیع عالمانو نه علاوه د پېښور تاجرانو سره مختلفې غونډې کړې دي. د په وینا چې حتمی پلان لپاره لا کار روان دی، کم چې سبا پورې مکمل شي. د زیاته کړې چې پولیس اهلکارانو سره کچرته د فرنټیر کانسټیبلري ضرورت پېښ شو نو هغوی به هم راغوښتل کېږي. دی وایي
دی کنټیجنسی پلان کې چې کوم موږ ته حساس امام بارګا دي او څه انتهایی حساس امام بارګا دي، نو چې کوم انتهایی حساس امام بارګا دي نو هغې مناسبت سره د هغې له موږ سیکورټي بندوبست کړی دی. لکه تاسو چې ګورې کوجی بازار کې زمونږ یو کمانډ پوسټ وي، په کواټۍ چوک کې یو سپریم کمانډ پوسټ وي، نو چې کوم انتهایی حساس امام بارګا دي د هغوی لپاره ځان نه سیکورټي پلان دی، او چې کوم حساس دي هغوی لپاره ځان نه سیکورټي پلان دی. خو هغه موږ لا داسې آؤټ کولی نه شو او موږ کوشش کوو چې یاره دا دي د پولیسو ادارو سره څونه چې سیکورټي
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د جلوس په وخت جیمرز او سی سی ټی وی کیمرې به هم وي او د جلوسونو فضايي نگراني به هم کیږي. د پېښور ښار بازارونه به هم د پنځم محرم نه بند کړی شي. د دې ترڅنګ د ملک نورو برخو کې هم د محرم د جلوسونو او د امام بارو سیکیورټي لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي. د هنګو د پولیسو ضلع افسر شاه نظر مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې د محرم په سلسله کې مقامي ولس او عالمانو سره غونډې شوې دي او ورته یې باور ورکړی دی چې د محرم په ورځو کې به ورسره کومک کوي. د زیاته کړه چې د محرم میاشت شروع کېدو سره هنګو ته د نورو سیمونه د عالمانو راتلل بند کړی شي او د محرم وړومبۍ نیټې نه به سیکیورټي اهلکارانو ودرول شي.
هنګو کې 9 او 10 محرم چې کوم جلوس یې هغه سن سیټ دی او بیا دا اورګزی ټاپ چې دی کنه دا ټاپ باندې آرمی ټوټل ډیپلای کړی دی. یو کم نمبر ډیپلای کیږي هغه سیکورٹی آرڈر شو دی. پولیس والا زمونگ با 3500 پولیس با ڈپلائی ہے جی، اور آرمی چھے دیکھنا اگے 3 کمپنی با آرمی والا ہے جی. فرنٹیر کانسٹیبلی 18 پلاٹون جی، فرنٹیر کور والو لس پلاٹون دا به موږ ډیپلای کوو ان شاء الله.
د دې ترڅنګ د کویټه د پولیسو محکمې بیان شهزاد فرهاد مشالیډیو ته د کویټه سکیورټي انتظامات په اړه وویل.
کویټه میں کنٹرول روم انہوں نے بنا دیے جس میں
په کوټه کې د محرم سیکیورټي انتظاماتو بغرض کنټرول روم جوړ کړی شوی دی. په دې کنټرول روم کې باید سیکیورټي ادارو، لیویز، پولیس او د اف سی نه علاوه فایر بریګیډ، پی ټی سی ایل او د سوی ګیس د محکمې اهلکاران به وي. د دې ترڅنګ د امام باړو او د جماعتونو سیکیورټي به هم سخت ساتل کیږي.
د ذکر د هر کال د محرم میاشتې لپاره سیکیورټي انتظامات سخت اوچتول کیږي او په دې موقع نه صرف د امام باړو بلکې د جلوسونو هم سخت څارنه کیږي.
دا مشال ریڈیو دا.
اوس راځو خیبر قبایلی سیمې ته، چېرته چې پولیټیکل انتظامیه د سپا قبیلې نه د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د تاوانونو پوره کولو لپاره د 200 کروڑ روپو غوښتنه کړې ده. ورته ویلي دي چې د تاوان نه ورکولو په صورت کې به خپلو سیمو ته لاړ نه شي. په دغه اړه باندې مجید بابر نور معلومات راکوي.
د خیبر قبیلی سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 2,000,000,000 روپۍ نوي ادا کړي. تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل اپریدي نه مو وپوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بېله او په دهشتګردو په لیست کې شامله او دا خو دهشتګردي شوه. پوره قوم دا فیصله کړې چې جرمني نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ توانونه شوي دي. د سپاه قوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپاه قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو دغه اخراجات دي. دا 2009 نه دا بازار بند دی او دا توان دا نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي ارډیننس له لارې شوي او د پاکستان د آئین له مخه کومې سیمې چې پوځ ته حواله شي هغو سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باډه کې پوځي عملیات پیل شول، ځایي ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمني ختمه شوه، نو بیا ولې د اف سي آر د اجتماعي ذمهواري د قانون له لارې د سپاه قبیلې نه تاوان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهېږم چې د پولیټیکل انتظامیه په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسې هم مطلب چې د دغې خلکو سره ظلم په دې دی چې دغه خلک خو د جنګونو د بمباریانو دې سیزونه ډېر زیات ځپلي دي او هغې کې د دې خلکو هېڅ قصور نشته. دا خو ټولې د حکومت غلطې پالیسۍ وې چې د دې خلکو امن امتحان ترغه کړه، دوی بې کور هم کړه، د دې بچي د سبقونو هم محروم کړه او بیا اوس مطلب چې په هغې باندې دا قسم مطلب چې بوج اچول چې نو زما خو یعنی بشري حقونو د مشر په حیثیت باندې زرم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بله نشي کېدی.
د یادې سیمینا د پاکستان په سنت کې غړی مومن خان وایي چې د باړي ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي او ډېرې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي او زیاتوي چې که حکومت د تاوان د پرېکړه واپس وانغسته او سپاه قبیله خپل سیمو ته نن کړه نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځو کې چې کوم ځو کې مونږ د خبره راغلی رو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسولی دو هر سړی سره کړی رو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کوو، د ارمی سره مونږ تاون کوو، د ملک نور زمورو خلکو سره تاون کوو او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو سینټ په فلور باندې بینکو د سیملی په فلور بیم کو.
په باړه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو لامل د 2009 کال نه د سپاه قبیلې په زورګونو کورنۍ به کور شي وي چې تر دا مهال ورته حکومت خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي.
اوس یو ځل بیا ورزو افغانستان ته. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر وای چې ډېر زر به په ولسی ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وسلوال حرکت پیل کړي. په دغه اړه نور تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد راغی.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې خپل هغه ژمنه بیا تازه کړه چې ویلي وو چې لوی اختر نه دوه هفتې وروسته به په ننګرهار کې د دولت ضد د هر ډول وسلوالو خلاف د ولس په ملاتړ وسله راخلي او وسلوال حرکت به پیلوي. نوموړي وویل
کومه وعده چې مونږ د خپل ولس سره کړې وه چې د اختر تر 15 پورې به مونږ حکومت ته منتظر یو چې حکومت څه اقدامات کوي او بعد لاغه نه به مونږ خپل مدګی نیسو او که حکومت مونږ سره اوګه پوګزی هم اوګه پوګور سره زو او دا د ټول افغانستان مشترک دشمن دی. دا به مشترک وغو سره او زه ولسته دا ډاډ ورکوم تشویش بنه کوي ته داسې بچیان لري چې ستا پښتنه وکړي.
نو موړی وایي چې له ولسونو سره خبرې کړي او د وسلوال حرکت لپاره یې قوي پلان تیار کړی دی.
هر هغه څوک چې د خاورې دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان زوري دا خوره به قبرستان وي او ان شاء الله چې شنوار به د ټول افغانستان لپاره یو مثال وګرځي او هر شینواره کخور ده او کمور ده او کورور ده او کپلار ده هغه ټول سره خبرې شوې دي هغه خپل آمدګي لري.
د یادولو ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی وو چې د هر هغه ولسی حرکت ملاتړ به وکړي چې د ملي امنیتي ځواکونو سره په همغږي پیل شي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کالجونه یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوریدونکو زموږ د خبرونې تاسو د مشال ریډیو نه اورئ او تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې موږ ته د خبرونو په اړه باندې مشورې او تجویزونه رالیږلی شئ په پښتونخوا کې دنګ شی بیله د سهار نه نیمې بجې کیدونکې دي د مجید بابر نه مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه در وړاندې کوو
افغان پوست چارواکی په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد د مشالې د افغان څنګ ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د حکومتي ځواکونو په ولکه کې ده د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شوو پاکستاني حجیانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده خو زیاته وایي چې شل حجیان تر اوسه لا درک دي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویلي دي چې که د کواټای د چرچ غوندې بله پېښه رامنځته شوه نو ټول ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تېره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پرېوته چې پکې د دوه برتانوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې د دغه هیواد ولسمشر الیگزینډر لوکاشنکو په 3.5 رای ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې زرګونه کسانو پرون په ترکی کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویرو په مراسمو کې ګډون وکړ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه ماسکو وایي چې د دې کتنې هدف په شام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و د راپورونو له مخه شامي ځواکونه د یاغیانو پر ضد په داسې حال کې مهم پرمختګونه کوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په شام کې د روس لخوا د هوایي بمبارۍ د کمپاین دفاع کړې ده راپورونه وایي چې دمشق او اپوزیشن فعالانو تېره ورځ پخلی کړی دی چې حکومتي ځواکونو په ادلب او حماس بو کې پرمختګونه کړي دي
مهم خبرونه واورئ دوست اردو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخې وړاندې کوي
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تېرې سه مودې راسې ناکرارۍ سره مخ ده خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکي کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري نو حقیقت که هم دغسې وي باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچت کړی شي ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزی حکومت دغه صوبه کې ترقی او بحالۍ منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي ادارې اخره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوت نه بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي خو پکار ده چې دې لړ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي خو په صوبه کې د نظام بهتري لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده ځکه چې انصاف او امن او امان یو ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه خته نه دراغلی خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار دا به وخت اخلي ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازي په ذریعه نه ده پکار قانون هغه ګټور وي کم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس په هغه عمل کوي ادارې اخره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رائے وي او د سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رضو اردن کو نړیوال مطبوعاتو ته ډان رسپانه لیکي باید اسلامي هیوادونه جمهوریت نظام په اصلي مانو کې عملي کړي او د ولس په ستونزو هوارولو زیات کار وکړي. بلخوا اکانومست مجلې لیکلي دي د افغانستان په کندوز کې د بیپوري ډاکټرانو سازمان د دوی په یو روغتون د وروستۍ حملې د پوره پلټنو غوښتنه کړې ده. دغه دواړو ادارو مهمې برخې له فرخنده اسد و.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي یو ښه جمهوري حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولس ته بنیادي حقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوري حکومت داسې نشي کولی چې په دغو کې یو خو خپل کړي او نور شاته وغورځوي. یو ښه جمهوري حکومت باید دغه ټولو خبرو ته وګوري او له هغې وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. ورځپاڼه لیکي په اسلامي هیوادونو کې له بده مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی با د خپل ولس په هغو مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته یې ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي، نو دا د دوی ناپوهي ده. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغه یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوي دي او ولس ته یې د کارونو هیڅ ښېګړه نه ده رسېدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیست مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 2 پورې کسان په دغه حمله کې ووژل شو، د بیپولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپله امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپله غمرازي شریکه کړې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان بیا د دغه حملې د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنګي جرم کړي. اکانومیست لیکي په دغه روغتون تر 1 ساعت پورې په وقفې سره هوایی بمبار شوی دی. په وژل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او د دغه روغتون عمله هم پکې شامله ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت سناڅه 15,000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوالو چارو تر زور دونکو زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حمله د قربانیانو د ویر په مراسم کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دې برید تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې، د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کوردستانو د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نوو هوایي بریدونو خبر ورکړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 95 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسولیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریه سرحد ته نږدې د کوردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 3 کسان یې ووژل او حکومت مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبه ورځې حمله د کوردی وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیه حکومت د کوردی یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کوردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمیر لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپل فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری کړې ده.
د ترکیه د پلازمین انقرې دغه پرونی حمله د قربانیانو مړی 13 اوردونکو بخنه غواړم. د ترکیه د پلازمین انقرې کې چې کوم پیښه شوه دغه د قربانیانو مړی 13 ورځ خاورته وسپارل شو. په دغه اړه باندې په دغه جنازه کې ډېر خلک راټول شوي وو. د حکومت نه په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کوله. سالم احمد صالح په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د ترکیه دولتي اجنټ سوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او د ورستي پیښې له کبله یې ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیه اناتولیا خبری اجنټ د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه د خپل سوي راپور ورکړي چې اوباما ویلي امریکا به د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ترکیه تر څنګ ولاړوي. سپینې ماڼۍ دغه حمله غندلې او یو وحشتناک تروریستي برید یې ګڼلی دی. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم اردوغان ته د خپل خواخوږي پیغام لیږلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی بیا ویلي چې ترکیه باید دغو بریدونو ته په پام سره یو موټی پاتې شي. بلخوا د کردستان د کارګر سخت دریځ ګوند یا پی کی کی په ترکیه کې د چریکي فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. د ډلې دا اعلان پرون وکړ او وی جنگیالي به داسې اقدامات نه کوي چې په ترکیه کې د نومبر د لومړۍ نیټه د عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. د پی کی کی په اعلامیه کې د پرونیو 14 یادونه نه ده سوي. دغه ګوند چې یو دیش کال مخکې وسلې اخیستې د کردانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي. د ډلې پرون ویل چې د روانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې به د ترکی پوځیانو په وړاندې خپل بریدونه ودروي. په انقره کې پرونی 14 په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې و د حکومت او کرد سخت دریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسی. هغه لاریون چې کرد پلاوه او کین اړخو سیاسي ګوندونو تنظیم کړی وو مخکې تر دې چې هغه 14 وسی لغوه شوی وو. راپورونه وایي پولیسو د 14 په ځای کې خبرداري ورکړی و چې د لاریون د قهرجنو برخوالو د خبرولو لپاره به هوایی ډزې کوي. پرون ناوخته بیا په زرګونو کسان په استنبول کې راغونډ شول د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او حکومت یې په انقره کې په وروستیو بمی حملو تورن کړ. د ترکیه حکومت دا تروریستي برید ګڼلی او ویلي دي دا پیښه به څیړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکلی دی د پاکستان په ټولنه کې د سړو سرسره په جرمونو کې خزې هم نیول کیږي. د خزو نه پټانو او عدالتونو کې د پښتون لپاره باید خزې پولیسانې ججانې او وکیلانې وي چې یو خو د قانون نافذولو په ادارو کې د خزو کردار مهم وګرځي او بل په دغه ټول عمل کې د چا سره به انصافي ونه شي. دغه لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیات شمېره کې سړي کې کړ دي خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هر میاشت نیول کیږي او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تېرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال کې یو خوا خلکو ته ګټې رسیږي نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته ښځې
هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي، ډېرې د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې ښځنه د رښتیاو په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د ښځې سره پولیس هغسې برتاو هم نشي کولی څنګه چې د سړو نه په حوالاتو کې پوښتنې کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره ښځې په ګواهۍ ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی، او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د ښځو تګ ښه نه ګڼل کیږي، چې له دغې وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کېدای شي چې په پاکستان کې د ښځو پولیسو شمېره زیاته شي، نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي، هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی له منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي، چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیاو مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوی وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي.
اوردونکو د فرخند اسد راپور مورید او د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د کرن خان په आवाज دغه سندره وړاندې کوم. سو سندره مورد اوریدونکو سره زو د ډان رسپانې راپور ته چې پکې لیکلي دي یو خو د سعودي عربستان په یو خو د سعودي په حج انتظامیه په دغه راپور کې یو خو د سعودي په حج انتظامیه نیوکې شوې دي، نو بل خوای د یو کم نوی پاکستانی حاجیانو د مرګ او درسلوېخ د بدرکېدو په وجود د پاکستان حکومت خاموش دی او د هیواد رسنیو ته هم امر کړی دی چې په سعودي عربستان نیخ په نیغه له انتقاد کولو ډډه وکړي. د دغې ادارې غټه برخې اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټکنالوژي لري د حج په مقابه یې ټینګ امنیتي او انتظامی ګامونه پورته کړي وي، خو په مسجد الحرام کې د کرند را پریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ جوبلې د سعودي پر انتظامی د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لري کړی دی. د حج پر انتظاماتو د ډېرې خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډېر څه کول پکار دي. لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي د حج ترسره کولو په ځای کې د امبولنسونو او صحت کارکوونکو کمی و، د مزدورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو او د څه قسمه ایمرجنسۍ لپاره هیڅ تیاری نه و نیول شوی. نوموړی زیاتوي د انتظامی د ځنو کارکوونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. عیني شاهدان وایي چې دوی د خدای په اسره پرېښودل شوي وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کېدی شو. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیښه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شوو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموشه دی. د نه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او د څلوېغ د ردر کېدو سرکاري پخلی شوی، خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې له وجې اپوزیشن په احتجاج کولو مجبوره شوی. د اپوزیشن مشر چودري اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستاني حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیخ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداره کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي، بلکې په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکی، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړي دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي، ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانقاه خپله ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د خیبر پختونخوا گورنر په ځینو قبایلي سیمو کې تړل شوي ماینونو د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. په دغه اړه باندې تیر ورځ د پېښور په گورنر هاوس کې د ځینو قبایلي مشرانو گورنر خیبر پختونخوا ترمنځ یو غونډه هم وشوه. په دې اړه شبیر جان نور معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا گورنر هاوس لخوا خوره شوی خبرپانې تر مخه د اورګزی ایجنسی د شیخانو سیمو مشرانو یو پلاوی د ملک عزت خان په مشوره کې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب بابری سره لیدو کاته وکړل او په اورګزی ایجنسی کې د بندو ماینونو په حق له گورنر خبر کړو. گورنر خیبر پختونخوا په دې مقام باندې دې ته باور ورکړو چې ډېر زر به دوی دغه ماینونه خلاص کړي او د لړکی یو کمیټه هم وټاکله. د دغه پلاوی مشرکون کې ملک عزت خان مشال لیډو ته په دې حق له وویل
شیخانو کې د کلی ډېر مینونه ډېر لوی آمدن ودي نه کنه بیا تو حالات دوا جن شپه کلا د مینونه بند شو کنه او نو مو گورنر صاحب ته ویل ته د مو مشریت د علاقہ خو ډیر زپل شي دی کنه حالات دوا جی تکه د علاقے خال په کاروبار شي کنه اغه دماغ نه د نور کیشي او زی
هم د اورګز ایجنسی د درنګونو کارکون کې یو بل کس علي قمبر مشال لیړو ته ویل چې 2000 پورې خلق په دغه درنګونو کې روزګارونه کوي.
یاره جی کا حکومت په مسره تاون وشتي متعد بجلی و اوبو د ټویل و غیره کنه دا مسالی ری کنه
ملک عزت خان زیاته کړه چې د اورګزی ایجنسی دا کویله په ټول ملک کې د لوړې پایې کویله ده. خولې د تیرو شپږو کالو راسې د خراب امنیت له وجې دغه درنګونه چې شمېره تر 209 هم زیاته ده بند پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اے پی خبر ایجنس خپل راپور کې وایي چې د قبایلی سیمو د کرکټ لوبډلې د پاکستان یو شمیر تجربه کار لوبډلو ته شکست ورکړی او د هغې خلاف یې تاریخي بریا ترلاسه کړې ده چې ښایي قبایلي ځوانان به ډېر زر د لوبو په میدان کې خپل مقام پیدا کړي. د دغه راپور مهم ټکی منور شاه وړاندې کړي.
د اے ایف پی دا رپورٹ لکھی چھ دا قبائلی سیمے دا کرکٹ لوبڈالا دا تیری جمعے پوراز دا یو شمیر میچونو پا گٹلو دا پاکستان دا اول درجے مقابلو تا ورسیدلا. دا قبائلی سیمے دا کرکٹ دا لوبو مشر نورالحق یاد خبری ایجنسی تا ویلی په داسې حال کې چې قبائلی سیمے ترہ گرئی ډیر زپلی د ځوانانو لپاره یې د اول درجے په مقابلو کې برخه اخیستل لویه کامیابی ده. نوموړي زیاته کړې چې د پوځي عملیاتو نه پاس د دې سیمې په ځوانانو کې د کرکټ سره مینه سیوا شوې ده. دا رپورت د نورالحق د خلیلی کې چې د قبایلي سیمو ځوانان کرکټ ډیر خوښوي او د دې بریا ترلاسه کول نه پاس به ورته د حکومتي او غیر حکومتي ادارو توجه زیاته شي چې په نتیجه کې به یې په قبایلي سیمه کې ځوانانو ته د کرکټ لوبې سهولتونه هم سیوا شي. نوموړی وایي مخکې به د دې سیمو ځوانانو د لوبو میدانونو ته د تللو نه ډډه کوله خو د پوځي عملیاتو نه پس تر ډېره حده امن راغلی نو دوی محفوظه احساسوي او پوره په شوق لوبه کوي. د رپورټ تر مخه د قبایلي سیمو د کرکټ لوبډلې نه یوازې د ایبټ آباد او فیصل آباد لوبډلو ته ماتې ورکړه بلکې د کراچۍ لوبډله چې ډېره تکړه ګڼل کیږي هم قبایلي ځوانانو د ماتې سره مخ کړه. بلخوا د پاکستان د کرکټ بورډ مشر شهریار خان د قبایلي ځوانانو د لوبډلې ستاینه کړې او ویلي دي چې د اولې درجې مقابلو ته د رسیدلو سره به دا لوبډله اوس د کرکټ بورډ ډېره توجه او مرستې ترلاسه کړي.
د سواد نه د پاکستان په قومي کرکټ لوبډله کې شامل شوی وړومبی لوبغاړي عمران خان د زیمبابوي دورې نه په واپس راتلو د سیمې کرکټ مینوالو تیره ورځ دغه دپاره د هرکلی یو لوی غونډه جوړه کړې وه چې پکې د خوشحالۍ څرګندونه وشوه. په دغه اړه له منګورې نیاز احمد خان نور معلومات راکوي.
د سوات سیدو شریف د لوبو لوی میدان گاسی گراؤنڈ کی زی د کرکٹ ایسوسیشن د سوری لاندې رابلل شوی غونډه کې په سلګونو د کرکٹ لوبغاړو او مینوالو ګډون وکړو او د سوات نه په قامی کرکټ لوبډلې کې شامل شوی عمران خان ته د زیمبابوي دورې نه وروسته وطن ته پراتو تود هرکلی وي. په دغه موقع دستوري ته خپله وینا کې د سوات کرکټ ایسوسیشن جنرل سیکرټر حسین علي ویل چې سوات کې د لوبو لپاره څه خاص قسمه اسانتیاګې نشته ولې د ایسوسیشن او کرکټ اکیډمي ظلمو ډیره خواري کړې ده او د سوات نه اوس درې لوبغاړي د قامی کرکټ لوبډلې برخه ده.
زمونږ د سوالس پنځلس کالو چې کومه منډه تړلې وه په ډیسټرکټ کرکټ ایسوسیشن کې د هغې منډې تړلې هغه لونی ګونونه چې کوم دي هغه سوات له الله پاک راکړل د عمران خان جونیئر په شکل کې د حمزه په شکل کې او د مختار احمد په شکل کې.
په دغه مقابله لوبغاړو نه نماینده کوونکی علي باچا اویل چې د سوات نوی لوبغاړو ته د عمران خان په قامی لوبډله کې شاملېدو نوی حوصله ورکړې ده.
زمونږ د سوات یو مرګره زمونږ د پاکستان ټیم ته لاړو دا زمونږ د ټول د سوات ته مرګرو د پاره د فخر خبره ده او زه ډیر زیات خوشاله شم چې زمونږ یو دوست دې دې ته ورسېدو.
دستوری ته د سوات نه په قامی لوبډله کې شامل شوی عمران خان جونیئر اویل چې ټولو ظلمو کې د مخ کتلو صلاحیت شته خو مهنت ورلا پکار دی.
ډیر ډیر شکر ادا کوم اسمره چې ما په خلک راغله زما باندې خوشحالي کیږي زما پر د سوات عزت زما سوات نوم بار بار یادېږي دې پر زمانه بلغه خبره نور نشته ازمه ان شاء الله زما اسمره کوشش ته زما ان شاء الله دا جاری ساتم.
د پروګرام په اخر کې د سوات کرکټ ایسوسیشن د کرکټ لوبي پرمختګ لپاره د مرکزی کرکټ بورډ څخه غوښتنه وکړه او هم په دغه موقع د کرکټ ایسوسیشن غړو ته یادګاري شلډونه ورکړل. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
اوردونکو د روان خبرونې په دغه خري شیبو کې د ګلپانې په आवाज د سندره
رنگ